السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب نه وشتمه او د نومبر شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. یو افغان وګړی د امریکا د تیر کال د ټاکنو پر ورځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش په استازیتوب د برید د طرحې په جرم په 15 کاله حبس محکوم شو. 19 کلن عبدالله حاجی زاده په اپریل میاشت کې اعتراف وکړ چې د برید په هدف یې وسله او ځینې مهمات اخیستي وو. حاجی زاده او یو ملګری یې 28 کلن نصیر احمد توحیدی د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په اوکلاهاما ایالت کې د نومبر د 15 میله ټاکنو څو اونۍ مخکې ونیول شول. توحیدی هم خپل جرم باندې اعتراف کړی خو تر اوسه محکمې د هغه سزا نه ده اورولې. د محکمې د اسنادو له مخې محکوم شوو کسانو هڅه کوله چې 2 میله کلاشینکوفونه او 1500 مرمۍ واخلي او د ټاکنو په ورځ برید پې وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي محکوم شوو کسانو هوکړه کړې چې تر حبس وروسته به افغانستان ته لیږدول کیږي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو ارزونه خي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د کورونو، خوندزیو او کلیدي خدماتو بیا رغونه څه باندې 128 میلیون ډالر ته اړتیا لري. رویټرز پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د بیړنیو اړتیاو بیرته په پښو درولو په نوم دغه ارزونه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیا پراختیا بانک لخوا شوې ده. دوی په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د کورونو، روغتیایي مرکزونو او اوبو رسولو سیستمونو او کرنیزو محصولاتو او کرنیزو ځمکو د بیا رغونې لپاره 3 کلن پلان تشریح کړی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوې. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږ کال افغانستان کې 3.2 میلیارد ډالر ته اړتیا لري او 2026 کال کې هم اړتیا په همدې کچه ده. خو په وینا یې تر اوسه د اړتیا وړ پیسو نږدې نیمایي برخه ورسېدلې. د افغانستان په ختیځ کې د وږې میاشتې زورور زلزلې له کبله له 2000 ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3600 نور ټپیان شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال له پایله په ایران کې لاویا او زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې د میشت دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعدامونه د کال له پایله د اکتوبر تر نیمایي پورې موده کې اجرا شوي دي.
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که
دای وای سکال پلستیمو میاشتو که 2 وی افغانان اعدام شوی. داسې ښکاری چې سکال د اعدام شو افغانانو شمیر به د تیر کال پرتله ډیر وی. د هغه په خبره تیر کال په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر 80 تنه وو. مقدم وای افغانان تر ډیره د نشه یي توکو د قاچاق اړون جرمونو او قتل په خاطر اعدام شوی خو ټینګار کوي چې د محکمو جریان عادلانه نه وو. دغه په خبره تورن کسان په لمړی او پړاوونو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او تر ډیره د هغو اعترافاتو لکبله اعدام کیږي چې په زور او ربړونه ترې اخیستل کیږي. که څه هم په ایران کې د زندانی افغانانو شمیر معلوم نه دی خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلي وو چې د پام وړ شمیر افغانان هلته بندیان دي. د راپورونو له مخې اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی یو وړاندیز ترلاسه کړی چې کیف ته وایي د خپلې خاورې یوه برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیې ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. د دې موضوع وړاندې په د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته راځي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا د 2025 کال د ځوانانو آسیایي جام په دریمه لوبه کې هانګ کانګ ته په 24 منډو ماته ورکړه. دغه لوبه پرون چهارشنبه د قطر د پلازمینې دوحې په ورزشي سټیډیوم کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په ټولو 6 اورونو کې سیالي لوبډلې ته د 131 منډو هدف ورکړ خو د هانګ کانګ لوبډلې په 6 اورونو کې یوازې 114 منډې وکړې. افغان لوبډلې د دې جام په دویمه لوبه کې بنگلاديش ته لوبه بایللې خو لومړی هغه بیا له سریلانکا ګټلې وه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر سفر هممهاله یو ایرانی شرکت ژمنه کړې چې د چابهار او بندر عباس له لارې به د افغانستان محصولات هند ته لیږدوي.
د کشتی چلولو د ایرانی کمپنی ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 1500 کانټینره د افغانستان محصولات او تولیدات د هند ناشوا بندر ته انتقالوي.
بل لور ته ایران ژمنه کړې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ به د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ډینګي تبې پیښو اندېښمن کړي. د خوست سوداګر وایي زنغوزي زیات خو به یې سږ کال ټیټې دي.
چین نه دی ډېر هېوادونه دي اقرادات وشي
او امریکا اوکراین ته وړاندیز کړی چې د سولې د یوې طرحې له مخې خپله خاورې یوه برخه او ځینې تسلیحات روسیې ته وسپاري.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه راځو. د خبرونه د سر راپور ته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ټینګار کړی چې دوی په سیمایزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګرۍ حضور د پراخولو او له هند سره د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا هڅه کوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي هند ته د سفر پر مهال په نوي ډیلي کې د پراګټي میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استازو سره خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اصلي موخه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په سیمه ییزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګریز حضور د پیاوړتیا او هند سره د اقتصادي همکاریو د پراخېدو لپاره هڅې کوي. په غیلامیه کې چې دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه خپره کړې راغلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي چهارشنبې په ورځ د نومبر په 19 هند ته د سفر پر مهال په نوي ډیلي کې د پرګتی میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استازیو سره خبرې کړې دي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د افغان شرکتونو د فعال حضور پر اهمیت د افغانستان لپاره د ځانګړي پولین یا په نندارتون کې افغان شرکتونو ته ځانګړې څانګه یا غرفې پر جوړېدو، د ویزو د اسانتیاو، د افغان هند د ګډ نندارتون پر جوړېدو او د همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې په یو اعلامیه کې ویلي چې نور الدین عزیزي په رسمي بلنه هند ته تللی تر څو د چابهار بندر د فعالولو، د هندي پانګونو د جذب، د سوداګریزو اړیکو د اسانتیا او د افغانستان د ترانزیتي لارو د رول د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په اکسپانه هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزیر د سفر په هرکلی سره لیکلي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اساسي موخه ده. هندي رسنیو دا سفر 15 ورځې نه بللی دی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم د اکتوبر په پیل کې هند ته سفر کړی و چې وروسته هند په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیست. هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې پاکستان له تیرو څه باندې 15 اونیو راهیسې طالبانو سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو تر نښتو وروسته افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره خپلې ټولې لارې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا تور رد کړی چې د پاکستان ضد شورشیان د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی د نومبر په 14 ټینګار کړی چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت یوازې هغه مهال ممکنه ده چې طالبان د دغو ډلو پر ضد عملي ګام واخلي. په همدې حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12 په یو ناسته کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به هغه وخت بیا پیل شي چې اسلام آباد د لارو د تلپاتې پرانیستو تضمین ورکړي او افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته یې درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې ټولې سوداګریزې معاملې راټولې کړي. له پاکستان سره له وروستیو ترنګلتیاو وروسته د طالبانو حکومت د صادراتو د پراخېدو په موخه او پاکستان پورې د تړاو د کمولو لپاره د کښتۍ چلولو له ایراني کمپنۍ سره د 90 میلیونه ډالرو یو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني د نومبر په 19 ازادي راډیو ته وویل چې دې سره به په یو کال کې د افغانستان ډیر سره کانټینر وچ میوه، تازه میوه او نور محصولات د کښتۍ له لارې هند ته ولېږدول شي.
د کښتۍ چلولو د ایرانی کمپنۍ ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 1500 کانټینره د افغانستان محصولات او تولیدات د بندر عباس او چابهار له لارې د هند ناشوا بندر ته انتقالوي. د دې تړون ارزښت 90 میلیون ډالر دی او انشاءالله ډیر ژر به د صادراتو لړۍ د همدې شرکت له لارې پیل شي.
رحمانی وویل چې دا تړون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نومبر 14 په یوه ناسته کې د کښتۍ چلولو له یوې ایراني کمپنۍ سره لاسلیک کړی او له هند څخه د دغه وزارت د وزیر په راستنېدو سره به یې عملي چارې پیل شي. د روان کال د اپریل په 14 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه. د واګه بندر د افغانستان سوداګرۍ پر مخ وتړل شو چې دا کار د افغانستان او هند ترمنځ پر صادراتو او وارداتو اغیز وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه تړون هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې یوازې پر کاغذ پاتې نه شي او عملي بڼه خپله کړي. هغه وویل دا چې پاکستان سره سوداګرۍ کې ستونزې رامنځته شوي، دوی به د بدیلو لارو لپاره له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو استفاده وکړي. د ښاغلي الکوزی په وینا له پاکستان سره د سوداګرۍ د بندېدو له امله په ورځني ډول دواړو لوریو ته 2 میلیونه ډالر زیان رسیږي.
و مریدل چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر په هند کې دی او هڅه کوي چې له هند سره سوداګري پراخه کړي. بل لورته ایران د افغانستان او پاکستان د سولې د خبرو لپاره د وی غونډې منځګړیتوب کړی دی، البته د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روسي کړکیچ په اړه د ایران د منځګړیتوب وړاندیز به رغنده پایله ولري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبري اترې بې پایلې پای ته رسیدلې، خو د دوړو هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستې قربتوب چې سیمایز اقدام بلل کیږي کولای شي د کړکېچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي. په ایران او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکي محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 19 آزادي راډیو ته وویل
ایران هم د پاکستان ګاونډي دی او هم د افغانستان ګاونډي دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دوه ملکونو تم ضرر رسیږي او ایران تم ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی، د ټولې منطقې ملکونه پکې ګډون کې هیله لرو چې دا به مثبت نتیجه ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارچ هم ازادي راډیو ته وویل
دی په دوه وجه باندې، یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کې خپل کورنی امنیت ته د سیمې هیوادونه خبرې خصوصا زبرځواک هیواد روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کړي، او له بلې خوا غواړي چې خپل حریفان سیالانو ته هم یو چیلنج ورکړي. یعنې مثلا هغوی ته دا بربند کې چې تاسو واقعا سولې خبرې اترې کوئ که کومه لوبه پیل کړې ده، که چیرې خبرې کوئ خو دا زازر هم راضي سره کینو.
د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د تهران په قربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسي سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د دسمبر په نیمایي کې پلان شوې او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیبزاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمه ییز مسایل په ځانګړي ډول د سیمه ییزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمایي همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظیا احمد د سه‌شنبه په ورځ د نومبر 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمایي همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمه ایز همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې. د دې خبرو اترو درېیم پړاو د استانبول خبرې اترې وي چې د نومبر په شپږمه او اوومه ترسره شوې. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې ادا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې ټي ټي پي د پاکستان داخلي مسله ده او دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دا خبرې اترې وروسته له هغې پیل شوې چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په لسمه د یو بیان په خپرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. له هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو قوو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواوو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزي لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته تړل شوي. هغه اقدام چې د افغان سوداګرو په خبره دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
ورځو خوستا هلتا بزګر او بنول وای چې سکه کال د زنغوزي او حاصلات نور کلونو ته پکتو ډیر خو به کمی دي. دا چې لاملونه چې دي نجیب الله الخیل پر دا راپور راسته ولید.
د خوست ولایت سوداګر وای چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزي په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو به یې ټیټی دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزي د صادراتو لپاره په یوه لار او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي ترڅو د زنغوزي ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته ویل
یمی خود دولت نه دخوا یش دا چې یی چین نه دای ډیر هوا دینه دی هر هوا ته دی د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چې غلنځه پنځله کتل شي پرسا کول د غلنځه پنځله کاو یز په یونی ملک دای درې نی ملک ته اون دی پرسا کول نه ساګ دای.
خوستی سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو دی اوختو وګدمهاله حلار دا غنی چې د دې میوه د ساتن لپاره ستاندارد او اساسي زاینه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترزه شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشی تجارت د دخشی مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشي په ورته شمیږي هغه سړه غرته خځوي په څټ یتر کول مول پته د تاریخول ما یاد شوې د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنې خو ته خپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزي د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوای دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنغوزي د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل ویل
ایموک په سلاسلا جه کانتینر دی ایس نه جلغوزي کوم خربول لري نه کوم بل کوم سنځل لري ډیر خل یار مو چې څومره پښتنه وکړي د غلیار په دغه لاس ورځو کې ان به خې داسې خبره زم راوند دي او تیارو تیارو اوی دل از دغه کرایه ډیره کم شوی دی ټوټی کړی دی هم ترکی سر لاین کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور به کوم ان یوریم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایه رسیدل
بلوری ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځای مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزي د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ول
موږ دی وادو غټه شتمنی لاندغه زنغوزي څخه غلا سترازي نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزي کاروبار کوي که دلته کومه ستونزه لري او یا بها بهر کومه ستونزه لري موږ حل کېدلی شي نو هغه موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونه بیا بهر ته صادروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی اوریدونکو. وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو، خو اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د راپورونو له مخې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو لخوا چمتو شوی یو نوی وړاندیز ښیي چې کیف باید د خپل خاورې یو برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیه ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. سربیره پر دې هیڅ بهرني سرتیری ته به د اوکراین په خاوره کې اجازه ورنکړل شي او کیف به نور د اوږد واټن وشتونکي وسلې ترلاسه نکړي. دا وړاندیز فاینانشل ټایمز او روټرز لخوا توضیح شوی، مګر د متحده ایالاتو او اوکراین چارواکو تر اوسه د وړاندیز یا راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د وړاندیزونو د خبرونو له خپرېدو لږ وروسته زلنسکي د ټلګرام په یو پیغام کې د وروستیو خبرو اترو د کوربتوب لپاره د ترکیې له ولسمشر څخه مننه وکړه. هغه دا هم ویل، هغه د هغه څه ستاینه کوي چې په ټکو یې د ولسمشر ترامپ د پریکنده ګامونو او مشرتابه او د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر ډول قوي او عادلانه وړاندیز دی. زلنسکي زیاته کړې چې یوازې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او متحده ایالات د جګړې د پای ته رسولو واک لري. په جلا توګه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ له کیف او مسکو څخه وغوښتل چې په هغه هیواد کې خبرې اترې بیا پیل کړي. دا غوښتنه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې روسیې د اوکراین په لویدیځ کې سخت او خونړي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې په بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اردوغان په انقره کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې د دواړو خواوو د جګړې ویجاړونکو اغیزو ته په پام سره خبرې اترې اړینې دي. زلنسکي د اردوغان د غوښتنې ملاتړ وکړ او ویل چې هغه د ترکیې د ډیپلوماسۍ په ځواک او په مسکو د اغیزو په اړه باور لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین غواړي د کال تر پایه پورې له روسیې سره د بندیانو تبادله بیا پیل کړي.
له خبرونو ورآخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او دغه راس زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ. که چیرته انټرنیټ لري زمونږ پر ویبپاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شئ. ازادي راډیو پر فیسبوک سربیره په نورو ټولنیزو پاڼو لکه انستاګرام، ټویټر او ټیلیګرام او چینل واټس اپ کې هم خپلې پاڼې او چینلونه لري. هیله ده چې هغه هم در سره وګورئ. د خبری مجلې د پایشي بوتن یک د شوی یو د سر موضوع مو دا و چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هند په سفر بوختي. نن د سفر دویمه ورځ ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ویل شوی چې دغه سفر موخه له هند سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ده. دا سفر داسې مهال کیږي چې د افغانستان او ګاونډي پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او له یوې میاشتې راهیسې، البته له یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې له پاکستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې تړل شوې دي. دا موضوع کولی شئ چې په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډینګي وایرس په چټکه خپریږي. د دې سازمان په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې دغه تبه ډیر کسان ځپلي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس د شکمنو پیښو د ثبت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د نومبر په 13مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د ډینګي ویروس په شکمنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او یوازې په رواني نومبر میاشت کې له زرو ډېرې پیښې ثبت شوي چې د دې سازمان په ټکو دا د ویروس د فعال خپرېدو نښه ده. WHO وایي دا شمېر د تیرو میاشتو په پرتله ناروغانو څخه 1.6% ښځې دي چې 90% یې تر 50 کلونو کم عمره دي. د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کورنۍ ډېری غړي په ډینګي تبې اخته شوي دي. د تورخم خرګوټ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې میشته خور او د هغې ماشومان په ډینګي اخته شوي دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي حکمت الله هم ازادي راډیو ته وویل چې ماما یې په دې ناروغۍ اخته سوی خو په کلي کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون او د ناروغۍ د شدیدېدو له امله تازه کابل کې یو روغتون ته انتقال سوی دی.
برابر خو مامام چې پخته دیم نیزن انتقال کړی کابل ته. خوشبختانه هغه مامام چې دی اوس فعلاً ژوندی دی او سپینې وینې
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم د دې ویروس پیښې په چټکۍ زیاتېږي خو تر اوسه یې مرګ ژوبله نه ده اړولې او دوی وضعیت څاري. دا سازمان وایي هڅه کوي د ډینګي ماشو د لمانځه وړلو د کمپاینونو او د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي له لارې د دې ویروس خپرېدل محدود کړي او زیانګالې ټولنې خوندي وساتي. د ډینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د عدس مواناسو ماشو لخوا لېږدول کېږي کومې چې په خپلو ځانګړو تور او سپینو نښو پیژندل کېږي. روغتیا پالان ډینګي ویروس ساري او خطرناکه ناروغي بولي او وایي چې آن د مړینې لامل ګرځي. د داخلي او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خطرناکه ده او ساري ده یو سخت قبل ته انتقالیږي او دا ډیره خطرناکه ځکه د انسانانو د مرګ سبب کیږي او کچیر دا چاره ونیسي او کنټرول لیس کېدای سي ټول هیواد ونیسي. نو د دې لپاره بهتره لاره دا ده چې موږ خپل حفظ الصحه مراد کړو، قوي خواړه وخورو او تر ډیره حده هغه کسان چې دي ناروغه وي داسې راز د دې ناروغي ولري هغه باید تر ډیره حده پرې خپل ځان روغتون ته ښکاره کړي. نو ټول خلک باید کوشش وکړي خپل ځانونه، خپل ماشومان او د کورنۍ غړي په توده هوا کې وساتي، د باندې چې کله راوځي له ماسک څخه استفاده وکړي.
د ښاغلي سیام په خبره په ډینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سردرد او ځاندرد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ په درملو کې یوازې پاراستامول خوړلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د ډینګي ماشې اکثره په ګرمو او نیمه ګرمو لمدو سیمو په ځانګړي ډول هغو ښاري سیمو کې زیات وي چې د ککړو اوبو ډنډونه ولري یا هم حفظ الصحې ته پکې پاملرنه نه کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د ډینګي پیښو کې وروستی زیاتوالی د ناروغۍ د لا خپرېدو مخنیوي لپاره څارنې، د چټک خبرګون قوي ټیمونو او عامه پوهاوي ته اړتیا لري او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. هڅه مو کړه په دې اړه په ننګرهار ولایت کې د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر ولرو خو نوموړ د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو امین الله شریف تر دې وړاندې د لړم میاشتې په اومه ازادي راډیو ته د دې ویروس د پیښو د زیاتوالي خبره تایید کړې وه او ویلي وه چې آن د دې ولایت په انتاني روغتون کې د ناروغانو بستر ته نور ځای نسته. خو د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول او بیړنیو پیښو ته د چمتووالي او رسیدنې ولایتي مسؤل ډاکټر رشید وفا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډینګي ناروغیو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې دوی د کنټرول لپاره هڅې پیل کړې دي.
ډینګو ناروغي په ننګرهار، په ښار او رسولي کې پیښې زیاتې دي، د تېر کال په نسبت سږ کال زیاتې دي. په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د امر تر ستر ستر لاندې روان کړي. اندر رقم د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین المللي موسساتو سره سکتور ریاستونو سره ترسره کړي. په ننګرهار ولایت کې د دې ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لاره اچول شوي دي چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده.
ښاغلی وفا وایي چې د دې ناروغۍ پیښې د سپتمبر له پایه د نومبر تر پایله ډېرې وې او دوی اکتوبر میاشت کې د 1340 کسانو بیړنی ټیسټونه کړي چې په خبره یې له دې شمېره 950 پیښې مثبتې وي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې د 2025 کال پیل راهیسې د ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، غزنی او پکتیا په ګډون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ډینګي 4,840 شکمنې پیښې راپور شوي چې له دې شمېره 1,690 نمونو څخه 615 مثبتې شوي دي.
سلام به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. امروز پنجشنبه 29 عقرب سال 1400 خورشیدی و 20 نوامبر سال 2025 میلادی است. در آغاز خبرها. یک افغان چهارشنبه به جرم طرح‌ریزی حمله به نمایندگی از گروه دولت اسلامی معروف به داعش در روز انتخابات امریکا به 15 سال زندان محکوم شد. عبدالله حاجی‌زاده 19 ساله در ماه اپریل به تلاش برای خرید اسلحه و مهمات به منظور انجام حمله اعتراف کرد. حاجی‌زاده و یک همکارش نصیر احمد توحیدی 28 ساله در اکتبر 2024 در ایالت اوکلاهاما چندین هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در امریکا دستگیر شدند. توحیدی نیز به جرمش اعتراف کرده اما هنوز تاریخ برای صدور حکم محکمه در باره او تعیین نشده است. بر اساس اسناد محکمه حاجی‌زاده و توحیدی در صدد خرید 2000 سلاح و 500 مرمی بودند تا در روز انتخابات حمله پرتلفات را انجام دهند. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که این دو تن توافق کردند که پس از سپری کردن مدت حبسشان در امریکا به افغانستان فرستاده شوند. یک ارزیابی به رهبری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که برای بازسازی خانه‌ها، مکاتب و خدمات کلیدی در ولایت‌های زلزله‌زده شرق افغانستان به بیش از $128 میلیون نیاز است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 28 عقرب 19 نوامبر گزارش داد که ارزیابی مشترک نیازهای بازسازی سری که همراه با بانک جهانی اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی انجام شده است، یک پلان 3 ساله را برای بازسازی خانه‌ها، تأسیسات صحی، سیستم‌های آبرسانی و زمین‌های زراعتی در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان شرح می‌دهد. بر اساس ارقام حکومت طالبان در زلزله ویرانگر و مرگبار مایستانبوله در شرق افغانستان بیش از 2000 نفر جان باختند و اضافه از 3600 تن دیگر زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که بیش از 70 شهروند افغانستان در جریان امسال میلادی در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم رئیس این سازمان مستقر در نروژ به رادیو آزادی گفت که این اعدام ها از آغاز سال تا اواسط اکتبر انجام شده است. او افزود
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که تعداد اعدام افغان ها امسال از سال گذشته هم بالاتر خواهد بود.
آقای مقدم گفت که سال گذشته 80 افغان در ایران اعدام شده بودند. رئیس سازمان حقوق بشر ایران همچنان گفت که شهروندان افغانستان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدند، اما او تأکید کرد که دادرسی عادلانه وجود ندارد. به گفته او متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند. گزارش ها می رسانند که یک پیشنهاد جدید که مصوبه آن توسط ایالات متحده برای توقف جنگ در اوکراین تهیه شده است، کیف می خواهد تا بخشی از قلمرو و بعضی از تسلیحات خود را واگذار کند. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلاش برای تقویت مذاکرات صلح به ترکیه سفر کرده است. بر اساس گزارش این پیشنهاد همچنان شامل کاهش اندازه نیروهای مسلح اوکراین و موارد دیگر است. بیشتر در جریان همین برنامه. و تیم الف کرکت افغانستان در سیومین دیدارش در رقابت‌های بیستاوره جام آسیایی جوانان تیم هانگ کانگ را با تفاوت 24-2 شکست داد. این بازی روز چهارشنبه در ورزشگاه کرکت دوحه قطر برگزار شد. تیم الف کرکت افغانستان در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکنش به تیم مقابل 141 دوش هدف تعیین کرده بود، اما تیم هانگ کانگ در 20 اوور تنها 116 دوش انجام داد. پیش از این کرکتران افغان در دیدار خود در این جام در برابر تیم بنگلادش شکست خوردند، اما در نخستین بازی تیم سریلانکا را شکست دادند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. در میانه تنش بین طالبان و پاکستان، یک مقام ارشد طالبان سرگرم دیدار از هند است.
نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان با نمایندگان شرکت‌های افغانستان در نمایشگاه پراگتی میدان دهلی نو گفتگو کرد.
افزایش موارد مشکوک تب دنگی در ننگرهار، بیش از 1000 واقعه تنها در یک ماه.
دنگی ناروغی ورته وای دا وایروس چیده په دې روسه کې زیات شوی حتی د دې په زمون د مامام
در اینجا در هفته های اخیر ویروس دنگی زیاد شده است. مامایم نیز به آن مبتلا شده.
و در مسائل بین المللی از پیشنهاد جدید برای توقف جنگ در اوکراین برایتان میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه روز چهارشنبه به دهلی نو رفت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که آقای عزیزی در جریان این سفر با نمایندگان شرکت‌های افغانستان در یک نمایشگاه بین‌المللی در دهلی جدید دیدار و گفتگو کرده. وزارت خارجه هند گفته است که تقویت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری دو جانبه محور اصلی این سفر است. بیشتر در این گزارش.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که این حکومت در تلاش تقویت حضور تجاری افغانستان در بازارهای منطقه و گسترش همکاری های اقتصادی با هند است. این وزارت در اعلامیه که در صفحه ایکس منتشر کرده نوشته که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان روز چهارشنبه 19 نوامبر در سفر به هند با نمایندگان شرکت های افغانستان در نمایشگاه پراگتی میدان دهلی نو گفتگو کرد. در ادامه آمده که در این نشست اهمیت حضور فعال شرکت های افغان در نمایشگاه ها، اختصاص غرفه ویژه برای شرکت های افغانستان، تسهیل صدور ویزه، برگزاری نمایشگاه مشترک افغان هند و ارتقای همکاری ها مورد بحث قرار گرفت. وزارت صنعت و تجارت طالبان در اعلامیه قبلی خود گفته که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان چهارشنبه 19 نوامبر به دعوت رسمی هند برای فعالسازی بندر چابهار، جذب سرمایه گذاری های هند و تسهیل روابط تجاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی به این کشور سفر کرده است. راندیر جاسیوال سخنگوی وزارت خارجه هند در صفحه ایکس خود از سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند استقبال کرده نوشته که پیشبرد روابط تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه محور اصلی این سفر است. رسانه های هندی سفر او را 5 روزه خواندند. این اقدام در ادامه روند روابط دیپلماتیک میان دو کشور صورت میگیرد. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اوایل اکتبر به هند سفر کرده بود و پس از آن هند سفارت خود در افغانستان زندان را بازگشایی کرد. سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند در حال انجام می شود که پاکستان از بیش از 5 هفته پیش تمامی مسیرهای تجاری و رفت و آمد به افغانستان را پس از درگیری ها مسدود کرده است. با آنکه حکومت طالبان همواره اتهامات مربوط به استفاده از خاک افغانستان توسط شورشیان ضد پاکستان را رد کرده، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 14 نوامبر تاکید کرد که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورت امکان پذیر است که طالبان علیه این گروه ها اقدام مشخص انجام دهند. در این حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست اعلام کرد که روابط تجاری افغانستان تا زمان تضمین اسلام آباد برای بازماندن همیشگی مسیرها معلق خواهد ماند و به صنعتکاران و تاجران افغان سه ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان پایان دهند. پس از تنش‌های اخیر با پاکستان، حکومت طالبان برای گسترش مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به مسیرها با آن کشور قرارداد 90 میلیون دلاری با یک شرکت کشتیرانی ایرانی امضا کرده است. خالد رحمانی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان روز چهارشنبه 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت که بر اساس این قرارداد 30 هزار کانتینر میوه خشک، تازه و سایر محصولات افغانستان در یک سال از طریق کشتی به هند منتقل خواهد شد.
در یک سال حدوداً 30,000 کانتینر همین شرکت کشتیرانی قایقرانی تعهد دادن که به طرف بندر نواشیوای هندوستان محصولات و تولیدات افغانستان از طریق بندر عباس و بندر چابهار به ارزش 90 میلیون دلار است که ان شاءالله بزرگترین وقت پروسه و مرحله صادرات از طریق یک شرکت کشتیرانی ایرانی شروع میشه بخیر.
آقای رحمانی افزود که این قرارداد در نشست که از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز سه‌شنبه 18 نوامبر برگزار شد با یک شرکت کشتیرانی ایرانی امضا شد و پس از بازگشت وزیر صنعت و تجارت طالبان از هند کار روی عملی شدن این قرارداد آغاز خواهد شد. پس از حمله مرگبار 24 اپریل سال روان در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه برای تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشت. خان جان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو زودی با استقبال از عقد این قرارداد ابراز امیدواری کرد که روی کاغذ باقی نمانده و عملی شود. او افزود که تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود به کار گرفته خواهد شد تا مسیرهای جایگزین برای غلبه بر مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان فراهم شود. به گفته آقای الکوزای، توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان روزانه 2 میلیون دلار به هر دو طرف زیان وارد می کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. به نقل از یک مقام ارشد ایران گزارش شده که تهران ماه آینده میلادی نشست را به هدف حل تنش بین طالبان و پاکستان میزبانی خواهد کرد. آیا این تلاش ایران نتیجه در قبال خواهد داشت؟ سنا کاکر در این باره با شماری از کارشناسان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شماره از کارشناسان امور سیاسی و دیپلماتان پیشین افغان میگویند در حالت گفتگوهای اخیر میان افغانستان و پاکستان بدون دستاورد پایان یافته، ابتکار ایران برای میزبانی نشست درباره حل تنش‌ها میان این دو کشور که به گفته آنان یک اقدام منطقه‌ای ارزیابی می‌شود، می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای برای کاهش تنش‌ها و گشودن راه گفتگو فراهم سازد. محمد عمر داودزی دیپلمات پیشین افغان در ایران و پاکستان و تحلیلگر امور سیاسی روز چهارشنبه 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایران هم دو پاکستان گاونده دی
ایران هم همسایه پاکستان است و هم افغانستان. بدون شک در درگیری میان افغانستان و پاکستان افزون بر این دو کشور ایران نیز متضرر می شود و ثبات تمام منطقه آسیب می بیند. به همین دلیل چون این اقدام ایران منطقوی است و کشورهای منطقه در آن اشتراک خواهند کرد، امید می رود که نتیجه مثبت بدهد.
عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین در ایران و آگاه دیگر مسائل سیاسی نیست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایران دست به عمل شده از دو لحاظ. یکی واقعا اگر میخواهد که منطقه را به حساب امنیت داخلیشان آرام بسازه، کشور منطقه را خبر میکنه، خصوصا کشور ابرقدرت مانند روسیه را که دست به اقدام کنن و تدابیر خود بگیرن و از سوی هم میخواه که حریف خود کشورهای غربی را وجدار بده که اگر شما واقعا دولا میخواین و مذاکره میخواین و معاذر هستیم این مسئله میخواه که افشا کنن.
این اظهارات در حال مطرح میشود که سید خطیب‌زاده معاون وزارت خارجه ایران از برگزاری نشست به میزبانی تهران درباره تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان خبر داده است. او به تازگی در گفتگو با رسانه روسی سپوتنیک گفته که این نشست در اواسط ماه دسامبر برنامه‌ریزی شده و هدف آن کمک به حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد است. با گفته او تمام کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین در این نشست شرکت خواهند کرد. خطیب زاده تاکید کرده است که دستور کار نشست شامل موضوعات مهم منطقه‌ای به ویژه چگونگی کمک به افغانستان و حفظ ثبات از طریق ایجاد مکانیزم‌های منطقه‌ای خواهد بود. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امیر خان متقی وزیر خارجه این حکومت در یک تماس تلفنی با عباس راقچی وزیر خارجه ایران درباره تنش‌های اخیر و راه‌های تقویت همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو کرده است. حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه 18 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که وزیر خارجه ایران ضمن ارائه توضیحات درباره تلاش‌های اخیر تهران برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بر تداوم گفتگو و دیالوگ میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. با گفته او امیر خان متقی نیز در این تماس تلفنی حفظ ثبات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای را از اولویت‌های اساسی حکومت طالبان عنوان کرده است. پیش از این سه دور گفتگو میان افغانستان و پاکستان درباره حل تنش‌های اخیر دو کشور با میانجیگری قطر و ترکیه بی‌نتیجه باقی مانده است. سیومین دور این مذاکرات گفتگوهای استانبول بود که به تاریخ 6 و 7 نوامبر برگزار شد. پاکستان در این نشست‌ها یک بار دیگر ادعا کرد که تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی در افغانستان تحت کنترل طالبان بناگاه‌های امن دارد و از آنجا عملیات را در پاکستان سازماندهی می‌کند، اما حکومت طالبان همواره با رد این ادعا می‌گوید که تی تی پی مسئله داخلی پاکستان است و به آنان ربطی ندارد. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که وزارت دفاعی طالبان در 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و در پکتیکا بر غیر نظامیان حملات هوایی انجام داده است. پس از آن در امتداد خط دیورن درگیری های شدید میان دو طرف رخ داد که حکومت طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواند. در این درگیری ها دو طرف از تلفات سنگین یکدیگر خبر دادند و گزارش های نیز از کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی منتشر شد. همزمان تمام مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان پس از تشدید تنش‌های اخیر بسته شده است، اقوامی که به گفته تاجران افغان زیان‌های سنگین به آنان وارد کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که یک پیشنهاد جدید که مسوده آن توسط ایالات متحده برای توقف جنگ در اوکراین تهیه شده است، کیف می خواهد تا بخشی از قلمرو و بعضی از تسلیحات خود را واگذار کند. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلاش برای تقویت مذاکرات صلح به ترکیه سفر کرده است. بر اساس گزارش این پیشنهاد همچنان شامل کاهش اندازه نیروهای مسلح اوکراین و موارد دیگر است. در ادامه آمده که علاوه بر آن به هیچ سرباز خارجی در خاک اوکراین اجازه داده نخواهد شد و کیف دیگر اسلحه دوربرد دریافت نخواهد کرد. این پیشنهاد توسط فاینانشال تایمز و رویترز به تفصیل بیان شده، اما مقامات رسمی ایالات متحده و اوکراین هنوز درباره این طرح و این گزارش تبصره نکردند. اندک پس از نشر خبر این پیشنهاد، زلنسکی در یک پیام در تلگرام از رئیس جمهور ترکیه برای میزبانی مذاکرات اخیر سپاسگزاری کرد. او همچنان از آنچه گام‌های قاطع و رهبری رئیس جمهور ترامپ و هر پیشنهاد قوی و عادلانه برای پایان دادن به جنگ خوانده ستایش کرده است. زلنسکی افزوده که فقط رئیس جمهور دونالد ترامپ و ایالات متحده قدرت کافی برای پایان جنگ دارند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه از کیف و مسکو خواست که مذاکرات را در کشورش از سر بگیرند. این درخواست چند ساعت پس از آن مطرح شد که روسیه حملات سنگین را بر مناطق غربی اوکراین انجام داد. بر اساس گزارش ها در این حملات دست کم 25 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اردوغان در نشست مشترک خبری با ولودیمیر زلنسکی در انقره گفت که این مذاکرات با توجه به تأثیرات فرسایشی جنگ در هر دو طرف ضروری است. زلنسکی از درخواست اردوغان حمایت کرد و گفت که به قدرت دیپلماسی ترکیه و سرگزاری آن در مسکو باور دارد. او افزود که اوکراین می خواهد تا تبادله زندانیان با روسیه را تا پایان سال از سر بگیرد. رئیس جمهور اوکراین در گذشته خواسته های مسکو مبنی بر واگذاری قلمرو اوکراین یا کاهش نیروهای مسلح این کشور را رد کرده و گفته بود که این کار فقط اوکراین را در برابر یک تهاجم جدید در آینده تضعیف می کند.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت از افزایش چشمگیر موارد تب دینگی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش تازه با ابراز نگرانی گفته که از آغاز ماه جاری میلادی بیش از 1000 واقعه ثبت شده. شماری از باشندگان ننگرهار و خانواده های مبتلایان این بیماری از نبود امکانات کافی صحی شکایت دارند و میگویند که این ویروس با سرعت در میان خانواده ها شیوع می‌یابد. سنا کاکل و جزئیات بیشتر.
سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش قابل ملاحظه موارد مشکوک تب دینگی در شرق افغانستان به ویژه ولایت ننگرهار ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش 12 صفحه‌ای خود که روز سه‌شنبه 18 نوامبر منتشر شد اعلام کرده است که تنها در ماه جاری میلادی بیش از 1000 مورد این بیماری ثبت شده است، موضوعی که به گفته این سازمان نشان دهنده انتقال فعال ویروس است. بر اساس معلومات این گزارش، این رقم در مقایسه با ماه گذشته 7.7% افزایش را نشان می‌دهد و از میان بیماران مبتلا 41.6% آنان زنان و 98% کودکان زیر 5 سالند. شماره از باشندگان ولسوالی‌های مختلف ولایت ننگرهار نیز می‌گویند که در هفته‌های اخیر تشخیص شده که بیشتر اعضای خانواده آنان به تب دینگی مبتلا شدند. یکی از باشندگان شهرک توخم که نخواست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که خواهرش و خواهرزاده‌هایش که در ولسوالی بتیکوت ننگرهار زندگی می‌کنند به این بیماری مبتلا شدند.
ما خور و هغه پوندی مرز اخته و
خواهرم به این بیماری مبتلا شد. حالا وضعیتش کمی بهتر است، اما پس از آن تمام اعضای خانواده و کودکانش نیز مبتلا شد. وقتی به کلینیک بروند فقط یک دو تابلیت برایش در یک کاغذ پیچیده می دهند.
حکمت الله یکی از باشندگان ولسوالی سپینغر ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت که مامایش به این بیماری مبتلا شده و به دلیل نبود امکانات صحی در قریه و شدت یافتن بیماری او را به تازگی به یک شفاخانه در کابل انتقال دادند.
این روزی ورته وای دا وایروس چیده په دې روسه کې زیات شوی تا دې په زمونږ مامام
در اینجا در هفته های اخیر ویروس دنگی زیاد شده است. مامایم نیز به آن مبتلا شده. در اینجا نه متخصص وجود دارد و نه امکانات لازم در مراکز صحی. بنابراین مامایم را که به این بیماری مبتلا است به کابل انتقال دادند. مامایم هنوز زنده است، اما کرویات سفید خونش لحظه به لحظه کم می شود.
سازمان جهانی صحت گفته است که چنین ویروس به سرعت در حال افزایش است، اما تا کنون تلفات در پی نداشته و این سازمان وضعیت را به گونه دوامدار زیر نظر دارد. این سازمان میگوید تلاش میکند از طریق کمپاین‌های از بین بردن پشه‌های ناقل دینگی و نیز بلند بردن آگاهی عامه در مورد این بیماری روند گسترش ویروس را محدود کرده و جوامع آسیب‌پذیر را مسئول نگه دارد. تب دینگی یک بیماری ویروسی است که توسط پشه های ماده به انسان منتقل می شود. پشه هایی که از روی نشانه های خاص سیاه و سفید روی بدن شان شناخته می شوند. متخصصان بخش صحت ویروس دینگی را عامل یک بیماری ساری و خطرناک دانسته می گویند که در موارد شدید می تواند سبب مرگ انسان شود. حتی آلا سیان متخصص امراض داخلی و انتونی در این باره به رادیو آزادی گفت:
دینگی در ویروسی
دینگی یک بیماری ویروسی خطرناک و ساری است. از یک انسان به انسان دیگر انتقال می کند و حتی سبب مرگ می شود. اگر به موقع کنترل نشود ممکن است به سراسر کشور گسترش یابد. برای کنترل آن باید حفظ صحت رعایت شود، غذای مقوی استفاده گردد و کسانی که علائم بیماری را دارند باید به شفاخانه مراجعه کنند. خانواده ها باید تلاش کنند که خود را گرم نگه دارند و هنگام بیرون رفتن از ماسک استفاده کنند.
به گفته آقای سیام، بسیاری از کسانی که به تب دینگی مبتلا می شوند علائم مشخص ندارند، اما در برخی افراد نشانه های این بیماری شامل تب بلند، سردرد، بدن درد و همچنان مشکلات جلدی است که برای بیمار ظاهر می شود. بیماری دینگی درمان ویژه‌ای ندارد و بیمار تنها می تواند پاراستامول برای کنترل تب و درد استفاده کند. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، پشه های ناقل دینگی بیشتر در مناطق گرم و نیمه گرم مرطوب و ویژه در شهرهایی وجود دارد که در آن دندهای آب آلوده وجود داشته باشد یا به حفظ صحت در آن مناطق توجه صورت نگیرد. این سازمان هشدار داده است که افزایش اخیر موارد دینگی نیازمند نظارت جدی، ایجاد گروه های واکنش سریع و همچنان افزایش آگاهی عام است و از مقام ها خواسته است که برای جلوگیری از گسترش این بیماری اقدامات فوری و عملی روی دست گیرند. تلاش کردیم نظر امین الله شریف، رئیس سطح عامه حکومت طالبان در ننگرهار و همچنان شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه آنان را در این باره داشته باشیم، اما تا زمان نشین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما امین الله شریف بیشتر در تاریخ هفته عقرب افزایش موارد این ویروس را تایید کرده، گفته بود که حتی در شفاخانه آنتونین ولایت برای بستر شدن بیماران دیگر جای باقی نمانده است. با این حال دکتر برشید وفا، مسئول ولایتی کنترل بیماری های ساری و آمادگی و رسیدگی به حالت های اضطراری در ریاست صحت عامه ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی افزایش موارد دینگی را تایید کرده و میگوید تلاش ها برای مهار آن آغاز شده است.
واقعا در مقایسه با سال گذشته امسال موارد دینگی در شهر و ولسوالی های ننگرهار افزایش یافته است. ما در رابطه با این بیماری تمام اقدامات در مجانبه خود را زیر چتر ریاست صحت عامه و پیش میبریم. ما در سطح ولایت نشست های هماهنگی را با نهادهای ملی و بین المللی و ریاست های سکتوری برگزار کرده ایم و برای تشخیص و درمان این بیماری تمام اقدامات لازم را آغاز نموده ایم.
آقای وفا میگوید موارد این بیماری از پایان ماه سپتامبر تا اوایل ماه نوامبر بسیار زیاد بوده است و آنان در ماه اکتبر 1748 آزمایش عاجل انجام دادند که به گفته او 950 مورد آن مثبت تشخیص شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از آغاز سال 2025 تا کنون در 6 ولایت افغانستان شامل ننگرهار، لغمان، کنر، کابل، غزنی و پکتیا در مجموع 4384 مورد مشکوک به تب دینگی ثبت شده که از میان 1096 نمونه آزمایش شده 685 مورد مثبت گزارش شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بار دیگر از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/asadiar. دیروز 19 نوامبر روز جهانی تشناب بود. سازمان ملل متحد میگوید هنوز میلیاردها انسان در جهان تشناب ندارند. افغانستان از کشورهایی است که در آن این مشکل نیز وجود دارد. همکارم در این باره گزارش تهیه کرده.
در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است، یک چیز ثابت مانده، انسان همیشه به تشناب نیاز دارد. سازمان ملل متحد این سخن را به مناسبت روز جهانی تشناب بیان کرده است. در وبسایت این سازمان آمده که میلیاردها انسان هنوز به تشنابهای امن دسترسی ندارند و این مشکل به ویژه برای فقرا، زنان و دختران آسیبزا است. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد. زلزله زده ها، بازگشت کنندگان و حتی ساکنان شهرهای بزرگ از نبود تشناب شکایت دارند. اکرام الله از دره نورگل کنر که زلزله زده است بر رادیو آزادی گفت:
عادی غنده لکه مثال خبره دقا مدرولی دنگی لخته غنده مدرولی
چند چوب چمه کرده ایم و دورش را با تکه پرده کشیده ایم. همان جا رفع حاجت میکنیم. اینجا هیچ امکاناتی برای تشناب یا چیزی دیگری نیست. آنها که قبلا بود خراب شدند، حالا با این مشکلات روبرو هستیم.
دغه مشکلات خوشتاده.
همچنین پناهجویانی که از ایران و پاکستان بازگشتند میگویند در کمپ‌های برگشت کنندگان به ساخت تشناب توجه نشده و مردم با مشکل روبرو هستند. یکی از زنان برگشته از ایران که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
ما که اونجا رفتیم اصلا تشناب مشابه وجود نداشته است. دیگه با او دختراتون خیلی آزار اذیت شدیم. اون خود دیگه خانم ما اون خیلی با بچه هاشون اذیت می شدن. می گفتن که وای جا دیگه باشین و درست میکنیم امکاناتو میاییم.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما این مشکل تنها به خیمه های زلزله زده ها یا کمپ های مهاجرین محدود نمی شود، بلکه در برخی شهرهای بزرگ افغانستان نیز مردم با این موضوع مواجهند. یکی از زنان ساکن کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که به ویژه زنان با مشکل جدی روبرو هستند، زیرا تشناب عمومی وجود ندارد.
در شهر کابل مشکلات بسیار زیاد است، به خصوص وقتی که به خرید میریم به خاطر سودا خریدن مشکل رفع حاجت یا تشناب و چیزی پر خانه ما پیدا میشه، بسیار به تکلیف میباشیم، باید پس خانه بیم از خاطر که در شهر کابل امکانات ازی نیست.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید ده ها تشناب فعال برای زنان و مردان وجود دارد.
در شهر کابل فعلا 41 تشناب شهری فعال داریم و 40 تشناب دیگه امسال پلان ما است و در حال جور کردن هستیم. و تمام مارکت ها و همچنان جاهای عمومی مکلف به داشتن تشناب هست. هنوز هم نیازمندی ها وجود دارد، ان شاء الله در پلان سال خود متوجه هست.
19 نوامبر در سال 2013 از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی تشناب نامگذاری شد. این سازمان در پیوند به این روز نوشته است که باید اطمینان حاصل شود همه به تشناب دسترسی داشته باشند، زیرا برای جلوگیری از بیماری ها و حفظ پاکی محیط زیست ضروری.